د مازدیګر څلور بجې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په دې خپرونه کې به واورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بایومتریک شویو رایو زیاته برخه د معلوماتو زیرمتون ته انتقال شوي دي. په پېښور کې د افغانستان د قونسلګرۍ د تړل کېدو پر سر د کابل او اسلام آباد د ناندریو له وروستي حاله به هم خبر شئ. نور راپورونه هم شته. سلام، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. دا خپرونه د طاهر روحان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه واورئ، خو له هر څه مخکې خبرونه چې اجمل اند چمتو کړي.
په تخار کې چارواکي وایي د دې ولایت د څلور ولایتونو ولسوالیو له تصفیې وروسته دا مهال په دارکد ولسوالۍ کې نظامی عملیات روان دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي هڅه کوي چې د ټاکلي مهالویش سره سمې د تلې په 20مه نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. او په داسې حال کې چې د سوریې په شمال کې د ترکیې په رهبرۍ د ځواکونو او کورد جنګیالیو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده، د امریکا متحده ایالات ویلي سیمې خپل ټول پوځیان باسي. په تخار کې چارواکي وایي د دې ولایت د څو ولسوالیو له تصفیې وروسته د مهال په درکد ولسوالۍ کې نظامی عملیاتو زور اخیستی. د افغانستان د دفاع وزارت د مرستیال جنرال یاسین زیا په مشرۍ د دې پوځي عملیاتو د پیلېدو راهیسې 13 ورځې تیرې شوې. د تخار د والي ویان محمد جواد هجرین ازادۍ راډیو ته وویل دا مهال امنیتي ځواکونو د درکد په ولسوالۍ کې وسلوال طالبان محاصره کړي او د پام وړ پرمختګ یې کړی دی.
در جریان عملیات د 67 نفر کشته به دشمن ورسید.
دوی په دې 13 ورځنیو عملیاتو کې 118 وسلوال وشل شوی چې د دوی مشران او قومندانان هم پکې شامل دي. په عین حال کې د وسلوالو د ټپیانو شمیر 128 تنو ته رسیدي. د تخار د والی ویاند افغان لوري ته په دې عملیاتو کې د څلورو سرتیرو د وشل کېدو او 9 نورو د ټپي کېدو مسله تایید کړه. تر دې مخکې د دې عملیاتو په لومړیو ورځو کې په هوایي عملیاتو کې د شپږ تنه محلي سرتیرو د وشل کېدو خبر هم ورکړل شوی و. د خغلی هجری په وینا اوس په دې ولایت کې امنیتي ګواښونه کم شوي. وسلوالو طالبانو د حکومتي لوري د دې ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په عین حال کې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په جګړه کې وسلوالو ته ماتې ورکړې او په دې وروستیو کې د ترهګرو مهم کسان له منځه وړي او ډېرې سیمې یې له هغوی بېرته نیولي. د ارګ د یوې خبر پاڼې په وینا جنرال میلر دا څرګندونې د یکشنبې په ماښام له ولسمشر غني سره لیدنه کې کړې دي او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو زیاتېدونکې ظرفیت او محاربوي وړتیاوې ستایلې. خبر پاڼه د جنرال میلر له خولې زیاتوي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ستونو ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ زیاتوالی د هغو وروستیو بریاوو سببونه دي. د ارګ د خبر پاڼې په وینا په دې لیدنه کې افغان ولسمشر ټینګار کړی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ترهګرۍ ضد مبارزې په لومړنۍ کرښه کې دي او په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې ګډه همکاري او ملاتړ مهم دی. په کابل کې پولیس وایي نن سهار د کابل ښار په شپږمې حوزې کې د ملي شورا ودانۍ ته څیرمه درې توغندي ولګیدل. په داسې حال کې چې نن د ملي شورا غونډه هم وه دا توغندي لګیدلې، خو د کابل د امنیه قمندانۍ د ویان فردوس فرامرس په وینا په دې پیښه کې چا ته زیان نه دی اوښتی. دا چې دا توغندي له کوم لوري راغلي او چا توغولي تر اوسه یې په اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هڅه کوي چې د ټاکلي مهالویش سره سم د تلې په 20مه نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. دا ټاکنو د خپلواک کمیسون مشري هوا عالم نورستاني چې د دوشنبه په ورځ د دې کمیسون د نورو غړو او د کمیسون د دارالانشال چارواکو سره په یو ګډه خبري غونډه کې څرګندونه کولې ویل مرکزی سیستم ته د بایومټریک د سکاوز خدمات معلوماتو د لیک په برخه کې رامنسته شوی تخنیکی ستونزه حل شوی او تر اوسه پورې تر 1,900,000 زیات رای عمومي سیستم ته انتقال شوی. دا چې د انتخاباتو لمړنۍ پایلې په وخت اعلان شي کنه، حوالم نورستاني ویل دوی خپل چاري چټکی کړی دی او لا هم هدف دا دی چې په وخت لومړنۍ پایلې اعلان کړي، خو د دې په وینا که چیرې ونه توانېږي او کومې تخنیکي ستونزې سره مخ شي خلک به خبر وساتي. بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر ښاغلي ننګ هم ټینګار وکړ چې لا تخنیکی پلوه هڅه کوي په وخت لومړنۍ پایلې اعلان کړي، خو که ځنډ راځي هغه به د ورځو ځنډ وي نه د اونیو یا تر دې زیات. په داسې حال کې چې د سوریې په شمال کې د ترکیې په رهبرۍ د ځواکونو او کورد جنګیالیو ترمنځ شدیده شخړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونه ویلي سیمې خپل ټول پوځیان باسي. په همدې حال کې فرانسې ویلي په سیمه کې د خپل پوځي او ملکي پرسونل د خوندیتوب لپاره اقدامات کوي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر هم پرون ویل ترکیه احتمالا نیت لري چې د اصلي پلان خلاف خپل حمله نوره هم پراخه کړي. د سوریې کورد ځواکونو پرون ویل چې د سوریې له حکومت سره یې موافقه کړې چې د مرستې ترلاسه کولو په بدل کې به د ترکیې یرغل دفع کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سعودي عربستان ته ځي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې په فارس خلیج کې کړکیچ زیات شوی. د کرملن د ویبپاڼې په حواله عربستان ته دغه سفر یو هدف د تیلو په تړاو د موافقو لاسلیک کول دي. ولسمشر پوتین تمه لري چې د روسیې په اقتصادي ډګر کې د عربستان پانګونې جلب کړي. دا و خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. وابورئ چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د تلې د شپږمې د انتخاباتو زیاته برخه بایومتریک شوې رای د معلوماتو عمومي زیرمتون ته انتقال کړي دي. په پېښور کې د یو مارکیټ پر سر د کابل او اسلام آباد ترمنځ د لانجې د حل لپاره هڅې روانې دي.
د افغانستان لوی سفیر په اسلام آباد کې د افغان مارکیټ مسله د پاکستان حکومت سره دوی خبرې کوي ترڅو دغه مسله حل شي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د مخابراتو وزارت وایي خدمات د ټول هیواد په کچه پراخ شوي دي. له هلمند څخه یو راپور لرو. په هلمند کې د ملي امنیت ریاست د دریو تروریستي ډلو د نیولو خبر ورکوي.
دغه تروریستي ډله هم نیول شو. د دې سره څنګه کې په نظامی عملیاتو کې جمن او 15 شمېره مختلف اسلحه نیول شوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په داسې حال کې چې په سوریه کې د ترکیې پوځي عملیات روان دي، امریکا وایي خپل پوځ له سیمې باسي. په دوهمه نیمایي کې د سپورت نړۍ او د امنیت او سالم چاپیریال اونیز پروګرامونه واورئ. دا ازادي رادیو ده. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د افغانستان د ولسمشري د انتخاباتو 1.3 میلیون بایومتریک شوې رایې عمومي سرور ته انتقال شوې دي. د دې کمیسیون مشر هوا علام نورستانی نن په کابل کې په یو خبری غونډه کې وویل د رای له 2015 محلونو څخه دي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه سپی راکوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې عمومي سرور ته د بایومیټریک شویو رایو د انتقال پروسه په چټکۍ سره روانه ده او تر سبا پورې به دا مرحله بشپړه شي. د دغه کمیسیون مشر هوا علم نورستانی د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل تر اوسه د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو څخه 1.5 میلیونه بایومیټریک شوي رایې عمومي سرور ته انتقال شوي دي. اغلی نورستانی وویل دا مهال تخنیکي ستونزه په بشپړه توګه هواره شوې ده.
ډیره ښه په چټکۍ سره سرور ته روانه ده چې زر تر زره به نورې لاسته راوړنې چې په دې برخه کې موږ لرو هغه به ستاسې سره شریکوو. کمیسیون یو ځل بیا په دې باندې متعهده دی چې موږ هماغه شفافیت ته ژمنتیا، بېطرفۍ ته ژمنتیا، کاندیدانو ته دا اطمینان ورکو چې دوی د هیڅ اندېښنه ونه لري.
میرمن نورستانی وویل چې دغه څه باندې 1,000,000 رایې له 22,500 محلونو څخه دي او نږدې 4,500 نور محلونه پاتې دي چې ډېر ژر به دا پروسه پای ته ورسیږي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي لومړنۍ پایلې به یوازې 1 یا 2 ورځې وځنډېږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې په انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې د درغلیو له امله اندېښنه ښودلې ده. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما په یو نوي بیان کې له ټولو اړخونو غوښتي چې مخکې له وخته قضاوت څخه ډډه وکړي. د افغانستان پر انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونه وایي د انتخاباتو د پایلو اعلان به 2 ورځې وخت ونیسي. یوسف رشید داسې وویل:
2 ورځې تاخیر د پایلو په اعلان کې اوس هم زه ډېر ممکن نه وینم، او کېدای شي دغه نه زیات تاخیر ولري، ځکه چې کمیسیون تقریبا د 2,500 شاوخوا کې د محلاتو هغه معلومات بایومیټریک په حساب باندې سیستم ته وارده کړي دي چې په دې کې تقریبا 500,000 رای غیر بایومیټریکي دي.
دوی وایي د محل ویش نقص یا ورته پام نه کول د انتخاباتو له قانون څخه سرغړونه ده. خو ښاغلی رشید ټینګار کوي چې اوسنیو شرایطو ته په پام هغه څه چې اوس ډېر اهمیت لري د انتخاباتو شفافیت او پاکې پایلې دي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان حکومت وایي تر څو چې پاکستان د افغان مارکیټ جایداد د دې مارکیټ اصلي خاوندانو ته ونه سپاري، نو په پېښور کې د افغانستان قونسلګری به د اعتراض په توګه بندوي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن ازادۍ راډیو ته ویل په پاکستان کې د افغانستان سفیر هڅه کوي چې دا لنجه د پاکستان له حکومت سره د خبرو له لارې حل کړي. په دې اړه تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزی راکوي.
د افغانستان ولسمشر مانی وایي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د پېښور د افغان مارکیټ د ستونزې د هواري لپاره له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. د ولسمشر مانی ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان مارکیټ د ړنګولو او له دغه مارکیټ څخه د افغانستان د بیرغ د راښکته کولو په تړاو د پاکستان د حکومت اقدام قانوني نه دی. ښاغلی صدیقی وایي د دغه ستونزې تر ډیپلوماتیک هواري پورې به په پېښور کې د افغانستان قونسلګری تړلې وي.
د افغانستان لوی سفیر په اسلام آباد کې د افغان مارکیټ مسله د فدرال حکومت د پاکستان حکومت سره دوی خبرې کوي، هغه ډیپلوماتیک مراجعو طریقه نه، او د دوه مملکتونو هغه اصول چې شته دغه په چوکاټ کې دوی خبرې کوي تر څو دغه مسله حل شي. مونږ دا نه غواړو چې د یو فرد داوا د دوه هیوادونو د مناسباتو د خرابېدو عامل شي. مونږ سفیر کار کوي، مونږ هیله دا ده چې دغه ستونزه به حل شي.
افغان مارکیټ په پېښور کې د یو شمېر افغان سوداګرو او هټیوالو د سوداګریزو توکو د پلور او پیر مارکیټ دی چې له کلونو راهیسې فعال دی. د تېرې پنجشنبې په ماښام په سلګونو پاکستانی پولیس افغان قونسلګری ته له خبر ورکولو پرته دغه مارکیټ ته ورغلی او د افغانستان بیرغ او لوحه یې ترې راښکته کړې ده. افغان چارواکي وایي پولیسو نیت درلود چې دا مارکیټ تخلیه او ړنګ کړي. د پاکستانی پولیسو دغه کار د افغان حکومت خبرګون راوپاروه او په دې تړاو یې یوه اعلامیه خپره کړه. په دغه اعلامیه کې چې د تېرې جمعې په ورځ خپره شوه، راغلي چې د پاکستان پولیسو دا اقدام غیر مسؤلانه او د افغانستان بیرغ ته سپکاوی ګڼل شوی. افغانستان د پاکستان حکومت د دې اقدام په خبرګون په خیبر پښتونخوا کې خپل قونسلګری هم وتړله. د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت په پېښور کې د افغانستان حکومت د قونسلګری د تړلو په تړاو تر اوسه څه نه دی ویلي. د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال د خبر لمخې د خیبر پښتونخوا استري محکمه سمو د مخ کې پاکستاني پولیسو ته د دغ مارکیټ د تخلیکولو دستور ورکړو. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي پاکستان باید له افغان مارکیټ څخه د افغانستان د بیرغ د راټیټولو په تړاو له افغان حکومت نه بخښنه وغواړي. د نړیوالو چارو انتظار خادم
د افغانستان د بیرغ کټه کول هم دارنګ د افغانستان ملکیت پاکستاني شخص سپارل کته هم راپور داسې وایي چې محکمه فیصله کوي دا، ولی پاکستانی محکمه نشي کولای چې خپل تبه ته د افغانستان جایداد ورکی. دا باید یو دیمګړي محکمه تصمیم ونیسي. کته هم دا محکمه تصمیم ونیسي بیا هم باید افغانستان سفارت او قونسلګری په جریان کې وي. نو زه فکر کوم چې دا په خپل ذات کې ډیپلوماټیکو اصول نه خلاف ورزي ده. لازم نه ده چې پاکستان په دغه حساس حالاتو کې د افغانستان د خلکو حیثیت دغه احساسات صدمه ورسوي. فکر کوم چې دا لازم نه.
کارلی خادم وایي د پاکستان حکومت باید له دغه اقدام مخکې د افغانستان قونسلګری په جریان کې پریښودلی و.
و موریدل چې افغان حکومت وایي تر څو چې پاکستان د افغان مارکیټ جایداد په پیښور کې دا مارکیټ د دې اصلي خاوندانو ته ونسپاري، نو په پیښور کې د افغانستان قونسلګری به د اعتراض په دود بندوي. د حقوقي چارو ځینې کارپوهان باور لري چې افغان حکومت باید په پیښور کې د افغان مارکیټ د موضوع په تړاو پر خپل دریځ غور وکړي. د حقوقي چارو کارپو او د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر وایي د قونسلګرۍ د بندولو زیان یوازې افغانانو ته رسیږي، نه پاکستانیانو ته. له ښاغلي رنجبر سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د دې مسلې په تړاو د افغان حکومت د دریز د څرنګوالي په اړه ترې پوښتلې دي.
فکر کوم چې دلته غلط فهمي شوې ده. اصلا خو دا په سیاسي منوندګانو کې هغه ځای کې چې هغه خپله محبته دي ملکیت دی یو دولتي آلته پیداونه رپیږي، مګر خپله غیر لږه خو په مارکیټو په جو کې خو زه فکر کوم چې د بل هیواد هغه بیرغ خپله هغه د یو ستونزه جوړوي. زه فکر نه کوم چې دلته موږ حق بجالب واوسو په دغه موضوع کې. دا باید هر څه زر حل شي او د خپله تړل دی قونسلګرۍ د موږ په پېښور کې موږ رسېږي نسبت په سلګونو زرو افغانان هلته میشته دي. همیشه دوی د ډیپلوماتیکو خدماتو د عرضې ته محتاج دي چې دوی مراجعه وکړي قونسلګرۍ ته، د موږ هلته ورته عادل خدمات عرضه شي. نو د دې لپاره دا ستونزه موږ ځان ته جوړوو. دوی ټول له پېښوره چې اکثریت افغانان په موږ اطراف د پېښورو په خپله پېښورو دو کې میشته دي، دوی مجبوریږي چې د دغه ویزو د نورو مسایلو لپاره لاړ شي اسلام آباد ته. د دې هغه ستونزه ډېریږي. له غل خاطره دا کېږي چې یو اعتراض شکل ولري، مګر دا باید هر څه زر باید دا حل شي او دغه دې ادامه ورکول د په ګټه د افغانانو په ګټه نه ده. هغوی پاکستانان خو په دې قسمت کې هېڅ شی له لاسه نه ورکوي.
د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبار و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د هلمند ولایت د ملي امنیت ریاست په مرکز لشکرګاه کې درې تروریستي ډلې نیولې دي. د دې ریاست چارواکو هغه کسان خبریالانو ته وښودل چې په دې وروستیو کې په لشکرګاه کې په تښتونو، ترور او نورو جنایي پیښو کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایره کوي.
د هلمند ولایت تورن جنرال محمد یاسین چې په دې اړه رسمي معلومات ورکول، یادو کسانو په لشکرګاه او شاوخوا سیمو کې ډول ډول خو ډیر خطرناک تروریستي فعالیتونه ترسره کول. شغل یاسین رسولی ټول د ملي امنیت ځواکونو په خپل اپراتیفي عملیاتو کې د نیول سوو ډلو او افرادو سره ګڼ شمېر وسلې، چسپ کې مهمونه او مهمات هم نیولې دي.
خوشبختانه د بیا هم د زیرکو اپراتیفي کارمندانو د تپتالاش په نتیجه کې دغه ګروپ تثبیت او بلاخره دغه تروریستي ډله هم نیول شو. د دې سره څنګه چې په نظامی عملیاتو کې جمن او 15 میله مختلف اصلي نیول شو چې تاسو عمل نه ولید د دشمن نه، او د دې تر څنګه هغه 15 الکه چسپکی مینونه چې دوی غوښته چې خار کې مختلف وسایتو کې ځای په ځای او بیګنا خلک شهیدان کې هغه هم ونیول شو.
د تروریستي او جنایي جرمونو سره په تړاو دغه درې مشکوک ډلې په داسې حال کې رسمي ته شو دلخیږي چې په دې وروستیو کې د غلا، ترور او جنایي پیښو له امله د لشکرګاه ښار او نږدې سیمو اوسیدونکي اندېښمن شوي دي. اما د هلمند ولی وایي د دغه کسانو تر نیول وروسته په ښار او شاوخوا سیمو کې د تروریستي او جنایي پیښو ګراف راکم شوی دی.
او د غلاو ګراف چې راټیټ شوی دی، یو هم خپله امنیت ملي کارمندانو هم څلور غلې نیولې چې فعلا اعترافات هم لري او تحقیقات هم ته ادامه لري. همدارنګه د امنیت قومندانې 15 شاوخوا په دې دوه میاشتو کې غلې نیولې دي چې عملا تاسې د مطبوعاتو له خوا وختن په وختن دغه کړی چې هغه هم تحقیقات ادامه او عدلي او قضایي ارګانو ته سپارل شوي دي.
د هلمند د ملي امنیت منصوبینو د نیول سوو کسانو سره 15 میله وسلې، یو شمېر چسپکي مینونه او نور ډول ډول مهمات هم خبریالانو ته وښودل. د هلمند ولې چې په دې اړه رسنیو سره معلومات شریکول ول، هر کسان چې په خپل جرم اعتراف کړی دی ټول عدلي او قضایي ادارو ته سپاري. په نیول شوو کسانو کې دوی ښځې هم دي چې د هلمند د ګرشک ولسوالۍ څخه د یو ماشوم د تښتونې په تور تر پلټنو لاندې دي. محمد الیاسی، ازادي راډیو، هلمند.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي په هیواد کې پوستي خدمات تر بل هر وخت زیات پراخ شوي. د افغان پوست رئیس نن د پوست د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وویل چې په هیواد کې د پوستي سیستم د نوي کولو لپاره هڅې روانې دي. خاطر پردیس له کابله راپور راکوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت په هیواد کې د پوستي خدمتونو د ښه کېدو خبره کوي، خو یو شمېر پوست وړونکي عوام وګړي د دغو خدمتونو د نه معیارتوب له امله شکایت لري. پوست وړونکی محمد تمیم خیرزاد چې شپږ کاله کېږي دا دنده ترسره کوي وایي کار شوی خو د پوست رسولو لپاره لازم فرصتونه نه دي برابر شوي.
د تیرو کلونو په پرتله اوس لږ څه ښه شوي دي. مثلا مخکې مو د بایسکل په وسیله دا کار ترسره کولی، خو اوس یې د موټر سایکل په وسیله کوو. خو ستونزه دا ده چې تیل نه راکول کېږي. له خپلو پیسو تیل اخلو. د ورځې له شپېته تر اویا پاکټه پوستونه انتقالوو.
په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان د پوست رسولو د خدمتونو په اړه انتقادونه لري. دوی وایي تر ډېره پوستي پاکټونه دوی ته په مناسب وخت او پته نه رسیږي. د کابل ښار یو تن اوسېدونکی حامد:
اما بدبختي دا ده چې دوی د یو منظم قانون دار نه هغه نشي کولی دا خدمات نشي وړاندې کولی. یعنې هغه که څوک پوستي خدماتو له لارې نه خپل شی یو بل هېواد ته لیږي یا یو بل ولایت ته لیږي، همغه ځای کې کم کس چې دغه څه شی ورلیږي هغه مشکلات سره مخ کیږي. یعنی دوی هم یو سمه تاریخي او لار ورتنه لري چې وکول شي دغه خدمات په سمه توګه تر سره کړي.
په افغانستان کې پوستي خدمتونه یو 150 کال مخکې د امیر شېر علي خان د واکمنۍ پر مهال خپل فعالیت پیل کړ. د افغانستان مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت مسؤلان وایي اوس مال په افغانستان کې یو دولتي او نه خصوصي شرکتونه د خدمتونه تر سره کوي. د افغان پوست اداري رئیس احمد وحید فیض د دوشنبه په ورځ د پوست نړیوال ورځ په مناسبت جوړ شوی غونډه کې خبريالان ته وویل چې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د هڅو په نتیجه کې په دې که په هیوادنی او نړیواله کچه د خلکو ستونزې هواري شوې دي.
ډیجیټل ساختمان
د بکسونو ډیجیټلول، د پوستخانو عصري کول، د تعقیب سیستم را منځته کول، د مرکز سره د ولایتي پوستخانو نښلول اوس خپل تدارکاتي مراحل بشپړوي. هغه کارونه دي چې دغه وزارت یې د پوستخانو د وړاندې کولو د ښه کېدو په هدف ترسره کړی.
ښاغلی فیضوی: اوس مهال د افغانستان د پوست اداره 433 پېته پوستخانی، 35,000 پوستي صندوقونه لري چې 40 پوستخانی په کابل کې دي.
وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واورئ چې د پکتیا په دودیزه ټولنه کې د نجونو زده کوونکو شمیر زیات شوی دی.
یو اما په هوای ورسېدو بل خلک په دې باندې وپوهېدل چې د موږ د پرمختګ، د موږ د ژوند د ودانېدلو یوازینۍ لار تعلیم ده.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه لرو. اوس ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. متحد ایالات وایي د سوریې له شمالي برخې چې ترکیه د کرد وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پکې پیل کړي دي خپل ټول سرتیري باسي. کورد وسلوالو ویلي چې له دمشق سره به همکاري وکړي. په عین حال کې په سیمه کې د ترکیې د پوځي عملیاتو پر وړاندې نړیوالو نوي عکس العملونه څرګند کړي دي. د دې ټولو پرمختګونو جزئیات نوریاس نوری اوروي چې د شبا په استودیو کې را سره دی. نوری سر:
بلې، تکل صاحب مننه. د سوریې د کردانو مشران وایي د موسکو په منځګړیتوب د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له حکومت سره د شوې موافقې له مخې د سوریې ځواکونه د ترکیې له پولې سره ځای په ځای کیږي او دواړه لوري به پر سیاسي اړخ وروسته خبرې وکړي. مخکښ کرد سیاستوال الدار خلیل وویل دغو بیړنیو اقداماتو چې د اسد مهمه متحده روسیه څاري هدف دا دی چې د سوریې په شمال کې د ترکیې د یرغل مخه ونیول شي. د سوریې کرد ځواکونو پرون وویل چې د سوریې له حکومت سره موافقه کړې چې د مرستې ترلاسه کولو په بدل کې به د ترکیې د پوځي یرغل مخه نیسي. د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر هم پرون وویل ترکیه احتمالا نیت لري چې د اصلي پلان خلاف خپله حمله نور هم پراخه کړي. د ترکیه د پوځي عملیاتو هدف په سیمه کې د کوردانو په مشرۍ د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو چې انقره د کوردانو د کارګرانو ګوند یا پیکیکې یوه څانګه ګڼي ماتول دي. پیکیکې د درې ولسیزو رئیس د کوردانو د کورواکۍ لپاره له ترکیې سره جګړه مخته وړي. په دې یو نوي پرمختګ کې د فرانس پرس خبري آژانس خبرلان وایي چې د سوریې د رژیم ځواکونه نن د ترکیې پولې ته نږدې شوي. دغه سرتېری چې د سوریې بیرغونه رپوي د تلتمر په لویدیځ کې چې د راسول عین له ښاره چې د ترکیې د پوځي عملیاتو مهم هدف دی ډېر لرې نه دي ځای په ځای شوي دي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون یک شنبه وویل ولسمشر ډونالد ترامپ ورته امر کړی چې امریکایي ځواکونه دي د سوریې له شمال څخه په خوندي او هر څومره ژر چې کیدای شي وتل پیل کړي. هغه دا ونه ویل چې ترامپ له سوریې د ځواکونو د وتلو امر کړی خو داسې ښکاري چې دې ته په پام سره چې د جګړې په ډګر کې وضعیت هره شیبه تغیر مومي دا به بل ګام وي چې متحده ایالات پورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې د سوریې په شمال کې د ترکیې په رهبرۍ د ځواکونو او کرد وسلوالو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده. شاوخوا زر امریکایي سرتېري په دې سیمه کې دېره دي او د اسلامي دولت ډلې او نورو ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه کې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ملاتړ کړی دی. په یو بل پرمختګ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د سوریې په شمال کې د ترکیې یرغل وغانده. د هالند بهرنیو چارو وزیر سټیف بلوک چې په لوکزامبورګ کې څرګندونې کولې پر یوه ګاونډي هیواد د ترکیې دغه یرغل له نړیوال قانون څخه سرغړونه وبلله. ویل چې د بل هر هیواد په څیر ترکیه باید نړیوال قانون ته غاړه کېږدي. د دې ټولنې مشران غواړي چې پر ترکیې نور هم د وسلو پلورلو بندیزونه ولګوي. تر اوسه جرمني، فرانسې، ناروې او هالند په ترکیې د وسلو پلورل بند کړی دی. ملګرو ملتونو ویلي له کله چې د سوریې په شمال کې د ترکیې پوځي عملیات پیل شوي له دې سیمې له 130,000 زیاتو کسانو نورو سیمو ته انکړه کړې ده.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو د نوریاس نوري په راپور کې مو د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر د نویو څرګندونو جزئیات واوریدل چې وایي د سوریې له شمالي برخې به خپل ټول سرتیری وباسي. د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې پوځ عملیات پیل کړي دي. کورد وسلوالو ویلي دي چې له دمشق سره به همکاري وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
سموګرګل ازادۍ رادیو اوري. په پکتیا کې د نجونو زده کوونکو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د دې ولایت د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي د تیرو کلونو پرتله سږ کال زیاتې نجونې ښوونځیو ته جذب شوي دي. د دوی په وینا دا مهال د نجونو په درې اویا ښوونځیو کې 80,000 زده کوونکي زده کړې کوي. په دې اړه نور حال د ازادۍ رادیو خبریال احسان آریان راکوي.
پکتیا د هیواد په هغو ولایتونو کې شمیرل کېږي چې ټولنیز دودونه او د نجونو په وړاندې کلتوري محدودیتونه پکې ډېر دي او له همدې کبله پکې ډېرې نجونې او مېرمنې له خپلو حقونو بې برخې پاتې شوې دي. د پکتیا د پوهنې رئیس وایي د مهال په دې ولایت کې د نجونو درې اویا ښوونځي فعال دي چې پکې په ټوله کې 80,000 نجونې په زده کړو بوختې دي. د په وینا سږ کال د 1,500 نوي شاملو شوو زده کوونکو له جملې 11,000 نجونې دي. نوموړی وایي دغه شمېر د پخوا په پرتله ډېر شوی او سږ کال به تر 900 پورې نجونې له 12 ټولګیو فارغ شي. د پوهنې رئیس کوچی زازی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پکتیا کې درې اویا د نجونو ښوونځي مونږ لرو. په دې کې تقریبا تر 80,000 پورې نجونې زده کړې کوي د محلي ټولګیو سره. په دې کې تقریبا مونږ سکل به تر 600 پورې یا تر 800 پورې د 12 ټولګي څخه نجونې فارغینې ولرو.
د پکتیا ولایت د ښځو چارو رئیس په کورنیو کې د عامه پوهاوي زیاتوالی د دې لامل بولي چې له امله یې ښوونځیو ته د تلونکو نجونو شمېر ډېر شوی. د ښځو چارو رئیس نصرې نوریاخیل وایي
مخکې به خلک په زوره باندې راغوښتل کېدل، یو عامه پوهاوی ورسېدو، بل خلک په دې باندې وپوهېدل چې د موږ د پرمختګ، د موږ د ژوند د ودانېدلو یوازینۍ لار تعلیم ده.
په پکتیا کې د ښځو شبکې مشره زرغونه همت او یو شمېر زده کوونکي نجونې بیا په دې ولایت کې د نجونو زده کوونکو په وړاندې د زده کړو په برخه کې د ستونزو یادونه کوي. دوی وایي د منظم درسي چاپیریال او درسي موادو د نشتوالي ترڅنګ د ښځینه مسلکي ښوونکو د کمښت له ستونزو سره مخامخ دي.
په نور ولایتونو کې دوی د پوره د مکتب د خصوصلتون زمينه مسايده ده، دوی د پوره سنفونه شته، دوی د پوره درسي لوازم شته، دوی د پوره مسلکي استادان شته. تاسف را باید وایم دغه سنځه پکتیا ولایت کې شتون لري. د وزارت معروف سه حمل هم ده چې باید خاصه پاملرنه پکتیا ولایت ته وکړي.
اوس ډیره د خوشبختی خبره ده چې خوند دولسنه فارغ سوي، زموږ قابلیت خوند زیات سوي دي، ډاکټرانه زیات سوي دي، ځکه چې هغه درسونه وای او کوچني سنفونه کوچني جنې سيدي درسونه وای دا شمیر ډیر زیات سوي ده.
د پکتیا د خوانځیو زده کوونکي او کورنۍ سره لده چې خوانځیو ته د ډیرونجونو تک هیله بخونکې غني، خو د دې ولایت د پوهنې په نظام کې د سنځو پر هوارولو ټینګار کوي او دا هغه سنځي دي چې د پکتیا ولایت د پوهنې ریاست یې د حل ډاډ ورکوي. احسان اریان، ازادي رادیو، پکتیا.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
سمګ غږ لا ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام فصل 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي.